السلام علیکم ګران او قدر منوریدونکو کتونکو د واشنگتن ډي سي استوديو نازم غيو ساته خبري خبرونه چې دا هغه پیل شو د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبري خبرونه قرباني وکړه جالوان
او زشباق ممن
تاسو ټول ته هرکلی وایو او په خبرونه کې کوم مهم خبرونه او رپورټونه دي د هغه لنډه خلاصه په سر کې تاسو باندې کوم
د امن نوبل جایزه ګټونکو ملالا یوسفزئی خوښه په نیم کال وروسته د خپل پلارګنی کلی سوات سفر کړی دی او نوموړي د پاکستان یو ځای ټی وی سره په خبرو اترو کې ویلي دی چې د قبایلی سیمو خلکو ته د هم د ملک د نور وګړو په شان حقونه ورکړي شي
او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د عدالتونو لخوا په سیاسي چارو کې د مداخلت پر سر یې واربیا سختې نیوکې کړې دي او وايي سیاسي مشران دې خپل کارونو ته پرېښودل شي
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د فلسطین او اسرائیل ترمنځ په غزا پوله باندې د انخطو د آزاده یا د بیطرفه پلټنو لپاره امر کړی دی او په دغه خطو کې تر دې وخته ولس پورې فلسطینیان وجل شوي او تر څوارلسو سو پورې نور جوبل شوي دي
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خبرونه کې تاسو باندې کوم زموږ ملګري اوسئ اول هم ورزو خپل روماني رپورټر راخته
ګرانو خبر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی ساته خبری خبرونه ته نیخ باندې غو د واشنگتن ډی سی نه غوږی د اکتوبر په 9 نیټه کال 2012 کې په سوات کې ملالا یوسفزئی چې د سکول څخه واپس خپل کور ته تلا د طالب وسلوالو لخوا په ډزو وویشتل شو د علاج لپاره لندن ته لاړه او د لندن ته د سفر سره سم د ګرد نړۍ سره خواخوږي د غی سره زیاته شو او بل اخر د نوبل جایزې د ګټلو ورستو د هغه مقبولیت په ګرد نړۍ کې نور هم زیات شو یاد دی چې ملالا یوسفزئی د دغه 12 د اکتوبر د 9 نیټې نوړاندې په دغه خپل سیمه کې د جنکو د تعلیم او بالخصوص د ښځو د حقوقو خبرې اترې کولې او د ملالا یوسفزئی په نیم کال پس خپل وطن ته ستنېده او پاکستان ته بیا د ستنېدو سره سم د سوات سیمې ته سفر کولو خواهش وکړ او نن هغه سوات سیمې ته لاړه د خپل کور د کلی او دغه شنته کې دغلته کې د ځایي خلکو سره لیدا کاتو شول د ډیور ډیو خبريال فیض افر پر نور تفصیل په خپل لاپور کې تاسو وړاندې کړي
شلکلنا ملالا یوسفزئی د سلو روزنی د پاکستان د دورې په محل د هفته پورس د سواد دوره وکړه دغه دوره کې د دې سره د پلار یو دین یوسفزئی مور تورپکی دوانه رونه او د اطلاعات وفاقي وزیر مملکت مریم اورنگزیب هم و د بریګیډ هډ کوارټر منګوري په هلیپیډ د کوزوی دورستو دوی خپل جوړ کور ته چرته چې دوی د اکتوبر 2012 پورې اوسېدلی وو لاړو او خپل کور او یو کمره کې پروت خپل سامان یې وکتو د خپل جوړ کور په درشل د قدم کې خو دورستو حال راته دغه کور کې اوس اوسېدونکي فرید الحق حقانی داسي وایي
چې را د اول چې په دې گیټ کې هغه رادن نشو او خپل کور ته کتل نو ډیر خفه شو او د سترګو نه وښ کړو چې په جړا شو زیاودین صاحب چراغ نو هغه د زمکه باندې پریوت او زمکه خپل کړه خورې پر خپل سترګو پوری پوری کړ دا غاز وی خوشحال خان هغه یې سوکتل او ډیر خپل خوشبو دی ډیر زیات خوشاله شو هغه او تور پکې مور چې هغه ډیر جذباتي او خپل کو پسې انتهایی خفا هغه ډیر ارمان کړی زرا شم موږ به تسلی ورکوم چې ان شاء الله خو پاکستان حالات ښه کې ناراضي و ملالی بیا وی چې ان شاء الله کال چې بیا اعظم بغیر سکیورټی نه واره اعظم خپل کور کې ټول په یو غټ کې وګرځیدا او مالی ډیر داد را کومه ته چې تا زما ایوارډز او هغه چې سونا انعامات یا ساغستې چې ما دونه محفوظ نشو یې خو دې څنګه چې تا یې خو ټول په یال مارو کې پراته دي نو ډیر زیات خوشاله شو
دا ملالی یوسفزئی زوړ کور د بریګیډ هډ کوارټر نه په لږه فاصله باندې دی ولې د سکیورټي وجوهاتو لکبله امنیتی عسکرو د سحر نه د سړک بند کړیو او د غټوله مالکه چاته د کورونو راوتو یا دتلو اجازه نه و او د ملاله یوسفزئی د منګورینا د واپس تلو وروستو بیا خلکو ته د تګ راتګ اجازه میلاو شوه. یو ځایی اوسیدونکی سید محمد علی شاه وایي
ملاله یوسفزئی سواد تر لا یقینا ډیره د خوشحالۍ او ډیره د فخر خبره وه چې هغه 15 کاله پس د سواد دوره وکړه.
ملاله یوسفزئی د خپل زوړ کور کتو وروستو ګولیباغ کې کیډیټ کالج سواد ته لاړه او هلته د طالب علمانو سره لیده کاته وکړو او بیا په هلیکاپټر کې واپس اسلام آباد ته روانه شوه. د امن نوبل انعام اغستونکي د دنیا د ټولو کم عمر شخصیت شلکلنه ملاله یوسفزئی د کال 2012 د لسمې میاشتې په 9 نیټه د طالب جنگیالو په برید کې هغه وخت جوبل شوی و کله چې دا د سکول په ګاډي کې د چوټۍ نه پس کور ته تله. په دغه برید کې د دې دوه نورې ملګري هم جوبل شوي وې او یو ورځ پس ملاله یوسفزئی د مور و پلار او ورونو سره د علاج دپاره برطانیې ته بوې شوه او 5 کاله پس 4 ورځې مخکې دوی پاکستان ته واپس راغلو. ملاله یوسفزئی به نن ماښام د سواد د هویاو تنانو د یو وفد سره هم ملاقات کوي چې پکې د دې ملګري استادان د ملاله د مور و پلار ملګري او د چم ګاونډ تنان شامل دي. د سواد خلک د ملاله د سواد پر راتګ خوشاله وو خو ست تنانو ګیله هم کوله او ویلې چې په کار ده چې هغوی د ملاله یوسفزئی سره لیده کاته کړی وې او د هغوی لیدلی وې. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا سوات.
زه چې یوه ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زما نوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې اچولې دی.
زما نوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د وایس اف امریکا د ریډیو ټي وی خبرونه د قدر منوریدونکو د سولې یا د امن نوبل جایزه ګټونکي د سواد سره تعلق لرونکي په نړیواله توګه پیژندلې د جنکو د تعلیم لپاره غږ پورته کونکي ملاله یوسفزئی د پاکستان د سفر په حق له تاسو د ریپورتونو لړۍ ته غوږی موږ ملګری اوسئ. اوس هم دوی په پاکستان کې د مختلفو ځایي چینلونو سره مرکې هم کړې دي. په یو مرکه کې دوی پاکستان ته د بیرته راتګ خبره سرګنده کړې ده خو وایي چې دا غي مخکې دوی غواړي چې خپل تعلیم پوره کړي. بیا د پښتنو د ژغورنې د غورزنګ سره هم دوی خپل ملاتړ ښکاره کړی دی او د پښتنو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره دوی په حکومتي چارواکو باندې هم غږ کړی دی. نور تفصیل په دې مرکه کې چې زموږ خبريال ورسره کړی.
د نوبل سولې جایزه ګټونکې شلکلنې ملاله یوسفزئی ویلي دي چې د پاکستان قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډې کړې شي چې دغه رنګ د خلک هم د هیواد نورو برخو په شان مرکزي بهیر کې راوستې شي او ورته باید د نورو پاکستانیانو پر خپل حقونه ورکړل شي او د دوی یوه غوره لاره هم دا ده چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځي.
ایسے بہت سارے مسئلے ہیں اور ان کو باقی پاکستانیوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے.
یو شخصی ٹیلی ویژن سره په مرکه کې هغه ویل چې نن هم سیمایز قبایلی مشران د خپل سیمو په اړوند د پریکړو کولو واک نه لري او دا ډیره د خفګان خبره ده. د بشري حقوقو نړیوالې پښتنې مبارزې ملاله یوسفزئی پاکستان په حکومت ټینګار وکړو چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ غوښتنو ته غوږ ونیسي. هغه وایي چې د خپلو حقونو د پاره څوک هم راپورته کیږي حکومت باید غوښتنې واوري او خپل حقونه ورکړي. زما په خیال دا یو مثبت ګام دی. اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال بیلابل رسینو سره په خپلو خبرو کې ملاله یوسفزئی وویل هغه به د پاکستان لوړپورو چارواکو سره لیدلو کې هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غوښتنو خبرې وکړي. کله چې دی نه وپوښتل شو چې آیا هغه به نور دایمي د هیواد نه بهر ژوند کوي، نو هغې وویل
اس پہ میرا اتنا ہی حق ہے جتنا ہی کسی اور پاکستانی کا ہے، تو انشاءاللہ پاکستان آؤں گی اور کام تو ہم پہلے سے ہی کر رہے، کام ہم جاری رکھیں گے.
کلچ برطانیہ کی خپل اس دکڑے سر تا ارسوی نو دا حقی رستو با پخا پاکستان تراشی او دل تبا دا جینکو تعلیم دا پارا حال زلی کوی. حقی اویل یو وقت ہو چه گنا لئے کچرت دا پاکستان وزیر اعظم جوڑا شی نو دا حیوات دا خلق و طول استون زی با حواری کری، خو اس پوہی گی چه پا پاکستان کی سیاست دیر دلانجو نا ڈکتے او حقا اس دا وزیر اعظم جوڑے تو هیڅ خواهش نه لري. کله چې دین او پختل شو چې ستاسو مقام د چانه پټ نه دی او په ملکی کچا هم روخانه فکر لرون کې ستاسو د قربانو او هلو زلو ستاینه کوي او په نړیواله کچا هم ستاسو ستاینه کوي، خو اوس هم بعض منفی سوچ لرون کې او مایوس خلک ستاسو په مبارزه شکونه کوي او په ټولنه کې منفی ګنګوسې خپروي. ملاله یوسفزئی وایي،
نه مې نه جانتی، کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ آ کے بات کرے، کسی کو جس بے بنیاد الزامات لگانا میرے خیال میں یہ اچھا ریسپانس نہیں ہے.
زنه پوهیږم چې دا کوم خلق دی، د چا کسه مسئله وی نورادشی خبره دی وکړي، زما په خیال بی بنیاد تورونه لګول به خو جواب نه وي. زه دا رقم سیزونو ته پام نه ورکوم. ملالا یوسفزئی تقریبا پنیم کال وروسته د پاکستان په سرلو ورځنی سفر اسلام آباد ته راغلی ده او د واپسۍ نه وروسته هغې وویل ډېره خوشحاله ده چې د خپل هیواد په خاوره یې یو ځل بیا قدمونه کېښودل. ملالا یوسفزئی د 12 کالو وه چې په 9 اکتوبر 2012 کې طالبانو هغه مهال په یو برید کې سخته ژوبل کړې وه چې د مکتب څخه کور ته ستنېده. وروسته هغه د علاج لپاره برطانیې ته یوړل شوه او اوس دغلته خپلې زده کړې کوي.
د ملاله یوسفزئی د نړۍ په هغه کسانو کې شمارل یا په هغه کسانو کې راتلل چې د چا لپاره فنډز جوړیږي، بیا په نړیواله توګه باندې په نړیواله کچ باندې دا د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي، بیا بالخصوص د ښځو د تعلیم لپاره د خپلې سیمې لپاره یې څه کړي دي، په دې باندې به تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو پس شیبو کې. خو د هغې نه مخکې راځو چې د دغه ملاله یوسفزئی د پښتنو په سیمه د تعلیم لپاره د غږ پورته کولو سره یو شمیر پښتنې هم ځینې خلکو راپورته کړي دي او د دغه پښتنو په حق لباندې تاسو ته یو راپور زما همکاره کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
کله چې د سولې لپاره نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزئی نږدې د 16 کاله وروسته خپل وطن پاکستان ته ولاړه، ورته تود هرکلی وسو. ملالا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی سره ولیدل او په سرکاري ټلویزیون وینا هم وکړه، خو بلخوا ورته هر څوک د ملالا پاکستان ته راتګ خوشاله نه وو. په ټولنیزو مطبوعاتي څانګو فیسبوک، واتس اپ، ټویټر په ځینې پوسټونو داسې ښکاري چې د ملالا په اړه د طالبانو نظر پکې ښکارېدو. په ملالا یوسفزئی تورونه لګول سوي چې د سی آی ای ایجنټه ده او د اسلام نوم خرابوي. د ملالا په ضد خلکو په ټولنیزو پاڼو د لاهور د یو پرایویټ سکول د ځینی زده کوونکو او ښوونکو عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې د ملالا په ضد نارې وهل کیږي چې آی ایم ناٹ ملالا، یعنی زه ملالا نه یم. د ملالا په ضد احتجاج د آل پنجاب پرایویټ سکول اسوسیشن لخوا را جوړ کړل شوی و. څېړنکاران وایي دا د پریشانۍ خبره ده چې داسې ښکاري د هېواد تعلیمي یافته ځوان کل د ترهګرو ډلو د تندروه سوچ یا نظریه خپله کړې. د داسې تندروي ښکار مثال د مشال خان دی چې کال 2018 د اپریل په میاشت کې په مردان عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د دروغ د سپکاوي په تور کې ووژل سو. په اسلام آباد کې د یو څېړنیزې ادارې مشر محمد اسماعیل خان وایس اف امریکا ته ویلي، په پاکستان کې په ځوانانو کې تندروي ډېره زر خوره سوې. دوی وایي تندروی د لری پروتو او وروسته پاتې سیمو ځوانان زیات متوجه کړي دي. د مدرسو سره سره د یونیورسيټیانو ځوانان هم که غریب وي او که د ښه کورنۍ سره تعلق وي او دا سینه ده چې یوازې سړیان بلکې مېرمنې هم دې ته متوجه سوي دي. د پاک انسټیټیوټ فور پیس سټډیز وروسته معلومات تر مخه نړیوال تندروه ډله داعش پاکستان څخه د خپلو پلویانو د برتې کولو هڅه کوي. یا د ډله د فاټا څخه د پخوانی پاکستانی طالبانو ترهګر هم متوجه کړي او د ترسنګ د سند د کراچی شار په پنجاب کې د لاهور سیالکوټ فیصل آباد څخه د شذو په ګډون خلګې متوجه کړي. تاریخ پوهان وایي چې کلا گاونډي هوا د افغانستان کې په 1980 کې روس قبضه وا د پاکستان ځوانان په خپل ژوند کې یو ډرامایي تبدیلی ولیدله. کالجونو او یونیورسټیو کې زده کوونکو ته د روس څخه په خپل گاونډي اسلامي هیواد د خلاصولو یا په زده د ودرولو لپاره حوصله افزایی کېده. او بیا په 1990 کې ریاستي بیانیه کې د هند ځواک د کشمیر په سر د ودرېدو بیانیه ورته ورکړل شوې وه. څېړونکي وایي په ټولو نسلونو کې په یونیورسټي او کالجونو کې د جهاد زده کړې ورکړل شوې دي چې دا به دومره زر ویری نه کی. د نمل یونیورسټي شوونکی قمر چیما وړاندیز کړی چې دا وخت اړتیا لري د ځوانانو سره په دې لړ کې په سنجیدګۍ سره خبرې وکړای سي او ریاست ته پکار ده چې د تندروي په ضد خپل یو مضبوطه بیانیه جاری کړي او وایي چې د تندروه سوچ ختمولو لپاره په ټولنه کې ضرورت دی د دې چې په تعلیمي نصاب کې بدلون راوړی سي او په مطبوعاتو کې هم په دې لړ بحث وسي.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټي وي خبرونه د قدر منوریدونکو سم د ریپورټونو په لړۍ کې اوس هم ګورو چې تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو لخوا د تعلیم لپاره د ملالی په نامه باندې جوړ کړی شوی ملاله فن چې دی هغه په پاکستان کې او بیا مخصوصا په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي هلو زلو اړخ ته څومره توجه ورکړې ده، څومره دوی کارونه کړي دي. په کوهستان کې ملاله فن په مرسته باندې سکولونه چې دي هغه جوړ کړی شوي دي او نږدې 6 میلیونه په پاکستان کې ملاله فن پیسې هم تعلیمي ادارو ته ورکړي دي. تفصیل لرو د حمید الله په دې ویډیو رپورت کې.
د کوهستان د پټن د گمبیر د جنکو د سکول د 100 کلونو راسه مات دیوالونه وو. پر وسته کې د ملاله پند لخوا د راغلو پیسو سره دا بیا ودان شوي او د خواو شاکل و نورد اوس جنکې سبق لرازي. د گمبیر د یوازنی سکول نه دی چې د ملاله پند په پیسو جوړ شوی. په کوهستان او شانګله کې نور هم داسې ډیر سکولونه شته چې جوړیږي، خو د دې پړنا خو د امنیت په خاطر دا څرګندونه نه کیږي. د ملاله چغه د جنکو د تعلیم ده، خو په پښتونخوا سیمه کې د جنکو د تعلیم شرح ډیره کمه ده. بیا د کوهستان، تورغر، بټګرام، شانګله، ټانک او د بنو پرنګ سیمو کې د جنکو د تعلیم مسله ډیره زیاته ده. خو د تعلیم ماهر ډاکټر محبوب وزیر وایي د مالی مدد نه علاوه د ملاله د تعلیم غږ او پیغام د ډیر اهمیت وړ دی.
کورونو کې داسې جنکی دي چې هغه تر اوسه پورې د تعلیم لپاره هغه غږ د خپل پلار د خپل رونو په مخ کې نشو پورته کولی، نو هغه اوس د پښتنو جنکو لپاره اسانه شوې ده چې هغه خبره مو کی. بل ملاله د جنکو لا د غریزو جنکو لا یو حوصله ورکولای شي، یو 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 ډاډ ورکولای شي او نمونه ورکولای شي چې تعلیم کولای شي چې تاسو ژوند بدل کړي، تعلیم کولای شي چې تاسو نړۍ ته ورپېژني، تعلیم کولای شي چې تاسو د خپل قوم رهنمایي وکړی شي لکه څنګه چې ملالا نن کوي لګیا ده.
ملالا فند تر اوسه د پاکستان د جنکو د تعلیم د پاره نږدې 1 کروڑ روپۍ مصرف کړي دي. خو د انساني حقوقو کارکونکو شاد بیگم وایي د ملالا غټ خدمت به په دې سیمه کې د تعلیم معیار د لوړېدو په حق لوي.
ملالا چې کوم دا هغه الریډي د ملالا فند لاندې او نور هم چې هغه په کوم ځای کې لاسرسي هغه خلکو ته د امداد لپاره د سپورټ لپاره اواز چته وي او الریډي هغه ډیر زیات کار کوي او د هغې لپاره موږ د ملالا مشکور یو او پښتون قوم چې کوم دی خپل بهادرې لور چې کوم دی د حوصله افزایی کوي او د دې په مرسته باندې ولاړ دی او موږ به همیشه د ملالا ملګرتیا کوي او ورسره به موږ د هغې پسند باندې د هغې سپورټ کوو.
دوی وایي ملالا چې خبره کوي نو نړۍ ورته غوږ نیسي. د جنکو د تعلیم په اړه د دې نړیوال اواز درناوی پکار دی او دا د پښتنې سیمې د جنکو د راتلونکو دپاره په ګټه راوستل پکار دی. ملالا کولی شي چې په صدو د تعلیم نه محرومه ساتل شوې زنانه او جنکې نړۍ ته ورخایي او د دوی د تعلیم دپاره نه یوازې نړیوال بلکې ځایي حکومتونه هم جمن کړي. دوی وایي د ملالا آواز د ماشومانو، جنکو او هلکانو د تعلیم او تحفظ آواز دی او زیاتوي د ټولو لوی خبردار چې د دې سیمې جنکې د تعلیم د حق ترلاسه کولو دپاره کډاډ منډل غواړي نو دوی ته د ملالین علاوه بل کوم اړخ ته د کتو ضرورت نشته. د خپل همکار ارشد مومن سره حمید الله، ویو وی نیوز، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د جنا کالج پیښور جینکو د ګریجویشن اسناد نن ترلاسه کړی دی او د ډیورډیو خبریال مدثر شاه د غزی ته ورغلی. د دغه کالج وایس چانسلر سره د خبرې اترې کړی دی او د جینکو په تعلیم باندې بلخصوص په دغه باندې هغه خبرې اترې کړی دی چې څومره ضرورت لري دغه سیمه، څومره ضرورت لري پښتانه په دې وخت کې د تعلیم او بیا بلخصوص د جینکو تعلیم. نو په دغه باندې راځي چې نور تفصیل د مدثر شاه په دغه راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د نوبل جایزه ګټونکې او د زنانو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملاله یوسفزئی د خپل وطن سوات په دوره ده، دلته پېښور کې لسګونو د جنا کالج جینکو ګریجویشن مکمل او اسناد ترلاسه کړل. په دغه موقع نه یوازې جینکۍ او د دوی والدین خوشاله، بلکې د دوی استادانو او پروفیسرانو ډاکټرانو هم دوی ته د نوي ژوند پیرزونې وړاندې کولې او دوی ویل د زنانو د تعلیم نه پرته هیڅ یو ټولنه پرمختګ نشي کولی. او د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر سر ډاکټر محمد آصف خان ډیوا توای د بده مرغه د پښتنو لری پرتو علاقو کې د زنانه او د تعلیم شره د 1% نه هم کم ده.
تاسو وګورئ کله د ډیولپ ډیسټریکټ خبرو کله څنګه په خاور دي، او دلته خو ډیر زیات فیسیلیټیز دي فار فیمیل اډوکیشن. او بیا تاسو کله داسې دور دراز علاقو ته کوهستان ته تاسو لاړ شئ، اگر کی ماته پته ده نټ مور دین 1% فیمیل اډوکیشن ده کوستان شو دا فاٹک کم دس علاقے دیا گا کہ ناٹ مور دین 1% فل دا ڈسپیرٹی دے ود ان دا پروونس او دے دا پارا پکار دے کنسنٹریشن آن دوز ایریاز اسپیشلی دا نیگلیکٹڈ ڈسٹرکٹس دی
زیاتې تر سوچ دغه سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره ګامونه نوی پورته شوی. تشتخاری علاقو د زنانو تعلیم به بیمانه زکوي چې زموږ زیات آبادی کلیوالو علاقو کې میشته ده. خو نا دولتي اداره الف اعلان خپل تازه راپور کې وای دا وخت پښتونخوا کې 2.5 میلیونه ماشومان د سکولونو بهر دي چې د 50% نه زیات جنکې دي. او تر هغه غره کې د پښتونخوا او فاټا تعلیمي نظام ته چې کم زیان رسیدل دی هغه د نورو صوبونو سو چند سی واده. دلته سکولونه او بیا په ځانګړي ډول د جنکو سکولونه په بمونو والو زول شول د کومو شمیره چې 3900 ده او اوس هم ړنګ پراته دي. او پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وای ښکاری داسې دلته هر څانګه کې تعلیم په هدف ته
کې طالبان یا په هر نوم باندې چې دهشتګردي په پښتون وطن باندې وکړې شو په هغه کې تعلیم ټارګټ کیږي، تعلیم نظریاتي تور باندې ټارګټ کیږي، تعلیم انفراستراکچر لیول باندې ټارګټ کیږي، تعلیم د فنڈ الوکیشن حوالے سره ټارګټ کیږي، تعلیم د فارن ایجوکیشنسٹ په پښتونخوا او فاټا کې د داخلي سره د ان او سی مشروط کولو حوالے سره ټارګټ کیږي. او دغه ټول یو بالکل یو داسې یو پلینڈ ارګنایزډ ایفرټس دي. او پاغي کې یو ماشوم را پاسي د ملالې په نوم باندې او هغه ډایری په شکل کې د خپل لیکلو په شکل کې هغه هغه کنډم کوي.
او زیاتای د پاکستان د دورې په وخت ملاله یوسفزی یو ځل بیا د جنکو په زده کړو زور اچولی دی او په کار د چټول صوبایي او وفاقي حکومتونه دې څانګې ته خصوصي پاملرنه وکړي، د تعلیم بیړنۍ حالت ټول ملک کې اعلان او بودیجه کې اضافه وکړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی خبرونه د قدر منوریدونکو، اوس هم په دغه کالج جنا کالج کې د جنکو غبرګون تاسو لپاره لرو. د دوی غونه راغون کړی دی مدثر شاه.
زما نام معین خالد ده، ما بی اے گریجویٹ کوم جنا کالج نه. ډیر زیات اهمیت ده دغه چې جنکې تعلیم یافته نه نو غریب خپل بچو ته زده کوي. بچ خپل کور کې زیات ټایم موریانو سره سپیند کوي کنه، چې کور نه خاصه تعلیم یافته نه اب مخ کې سب مشومان ته خوي کور کې بخاوند څه وي مور پلار دار زیات ضروری دي چې خاصه ایجوکیټډ وي، تعلیم یافته نو مخ کې ټول جنریشن چې کوم دی هغه ایجوکیټډ وي.
سایرا احمد، وومن اند مین دی دادوان چې دی داد سوسایټي ایکولی ریسپانسیبل فیکٹرز دی چې څومره تعلیم مین حاصلې پکار د چې وومن هغه عمره تعلیم حاصل کی. زمونږه فارن کنټریز کې کو تاسو ګوري پدې کې د وومن رائټس ته پاره ډېر زیات خبرې کوي. د وومن ایجوکیشن التا ایکولی د مین عمره دی. دلته زمونږ په کنټری کې مین او وومن ایکولی نه ټریټ کیږي. مین تعلیم زیات دی د وومن نه، نو د وومن تعلیم زیاتول پکار دي زمونږ په کنټری کې. دی لا اپورچونټیز ورکول پکار دي، وومن کالجز پکار دي په کنټری کې، وومن یونیورسټیز پکار دي چې باغې کې وومن ته ایکول اپورچونټی ملاو شي د مین پک.
سر زه ګلونه ما او په بی اے کې می ګریجویشن وکړم. سر آی فیل د وومن شوډ بی ایجوکیټډ بیکاز زما په خیال خو مخ کې خزي ودیږي بچی وی، نو چې بچی ور سره چې وومن ایجوکیټډ دي نو هغه خپل بچی مخ کې ایجوکیټ کوي. اف یو جنریشن ایجوکیټ کیږي ور سره ور سره مخ کې نور جنریشنز هم ایجوکیټ کیږي. I feel such nor college una nor universities women the para pakar di and tish women the para ko education na because khaze nahi comfortable sado sar pa sabak we
da nade pa good good ki pukhtana da khabrono la para pa voice of america diwa radio bawar kai
diwa pa har ahama masala rana achawi
da afghanistan o pakistan pa ala har khabar war kawi
pukhtana gwaadi د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای
د راپورونو تر مخه د پاکستان په قبایلی سیمو کې د خپل حق لپاره غږ پورته کوونکې بے درکه شو کسانو شمیر د شپږو زرو پورې رسیدلی دی. دغه کسان چې د نامعلومو کسانو په نوم باندې بے درکه کیږي دغه خلکو ته اوس ښه معلوم شوی دی. د دغه پر ضد باندې راوتونکي خلک یا د دغه پر ضد وینا کوونکي خلک اوس د دغه ادارو لخوا په ملک کې بے درکه کیږي. په دغه شان بے درکه کیدونکو کسانو کې چې د درویشته مارچ په ورځ باندې په سویلي وزیرستان کې دغه ځوان یوې غونډې ته وینا کړې وه او ویلي وو تر څو چې په دغه سیمه کې امن نه وي راغلی، تر څو چې دغلته ادارې خپل کار په صحیح توګه شروع کړی نه وي، دغلته کې بے درکه کسان راوتلي نه وي، تر هغې به د دوی دغه احتجاج او دغه نارې جاری وي او د درویشته مارچ د ملک جوړېدو د قرارداد د منظورۍ چې کومه ورځ وه، نو دی وای چې دغه ورځ د دوی لپاره هیڅ معنی نه لري. د دغې وینا کولو سره سم نوموړی په دویم ورځ باندې بې درکه شو او د ده ورور د خپلې نوکرۍ څخه د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې چې کوم روزګار لاره هغه اوویستی شو. عارف وزیر پرون دغه ادارو راخوشي کړی دی او د ده د راخوشي کېدو په حق لباندې د ډیوا ریډیو خبریال لدان بیټنی نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په ملکی او نړیواله کچه راپورته سوی د سخت احتجاجونو په اساس د جنوبي وزیرستان انتظامیه لخوا گرفتار سوی د سیاسي اتحاد مشر عارف وزیر یو اونۍ وروسته د زندان څخه آزاد کړی شوی دی. د انتظامیه دغه ګام سخت غندنه شوی د جنوبی وزیرستان سیاسی اتحاد او د عارف وزیر کورنۍ د دوی د آزادیدو پخ لای کړي او د سیاسی اتحاد جنرل سیکرټری سیف الرحمن وزیر په خبره د جرګې پر مهال ورته د انتظامی مشر مرستیال پولیټیکل ایجنټ کمران خټک ویلي د عارف وزیر گرفتاری د غلط فهمۍ نتیجه وه. سیف الرحمن وزیر نه کله چې ډیوا وپوښتل چې آیا تاسو پولیټیکل نه دغه پوښتنه وکړه چې غلطي سره تاسو څرنګه دوی په زندان کې قید کړی وو، نو دوی وایي دلته خو اف سی آر قانون دی او اف سی آر قانون لاندې څرنګه چې انتظامیه خوښه وي هم هغه رنګ کوي.
پولیټیکل انتظامیه او سیاسی اتحاد په دې سلا شول کنه چې غلط فهمی راغلی وه او صدا سے خبره نه وه. دلته اف سی آر دی، اف سی آر کنه چې تر څو پر اف سی آر ختم شوی نه وي کنه دغه لنجی بوي کنه.
عارف وزیر د انتظامیه لخوا تر هغه وروسته نیول شوی وو چې د پاکستان ورځ په 23 مارچ په واڼه سیمه کې د سیاسي ګوندونو تر سوري لاندې د خپلو حقونو لپاره احتجاج ریکارډ کړی وو او د احتجاج پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د یووالي خواخوږي هم څرګنده کړې وه. انتظامیه په دوی د ریاست په ضد د اشتعال انګیز تقریر کولو الزام پورې کړی وو او د هغه تر زوی انور وزیر د انتظامیه پولیټیکل مارر له څوکۍ څخه هم لرې کړی دی. انتظامیه په دوی د قید پر مهال د خپلو خپلوانو د تحریک کسانو او مشرانو په لیدو کتو هم بندیز اعلان کړی وو. د انتظامیه دغه ګام په ملکي او نړیواله کچه غندنه شوې او د بنیادي انساني حقونو تیری ګرځولی او د منظور پښتون په وینا د ملک بیلابیلو شهرونو په شمول د نړۍ نږدې تر 50 زیات ځایونو کې احتجاجونه ریکارډ شوي او پښتنه یې کړې وه چې حکومتي چارواکي د غورځنګ په وړاندې خنډونه نه جوړوي او د انتظامیه دغه مشر په ضد هم په فوري تور قانوني کاروایی ترسره کېدو غوښتنه کړې وه. باید وویل شي چې پښتنو له تیرو 2 میاشتو راسې د خپلو جایزو حقونو ترلاسه کېدو لپاره پر امن احتجاجي مظاهرې شروع کړې دي او دریځ لري چې د پاکستان آئین سره سم برابر دوی ته هم آئینی او بنیادي حقونه ترلاسه شي. د پښتنو دغه پر امن مبارزې ستاینه د نړیوال امن جایزه ګټونکي ملاله یوسفزای هم کړې ده. د پېښور های کورټ تر وکیل او د پاکستان د بشري حقونو سازمان غړی شاب خټک وایي د انتظامیه دغه ګام د قانون سره د ټوکی کولو برابر دی. دوی دغه ګام غیر قانوني او د بشري حقونو په ضد ګرځوي او وای په فوري تور دی د انتظامیه په ضد قانوني کاروایی تر سره شي.
قانون کې داسې هیڅ گنجائش نشته چې افسر دې بیا هفته پس دا ووایي چې دا غلط فهمي وه. نو موږ د عارف وزیر د دې ارست کولو، د هغه د ګرفتارۍ، د هغه د بندیوان کولو شدید مذمت کوو. د هغې طرف نه موږ حکومت ته دا ویل غواړو چې د پولیټیکل ایجنټ خلاف دې د قانون لاندې کاروایی وشي. کم از کم که دې یو پولیټیکل ایجنټ ته په دې بنیاد سزا ملاو شي، نو دې سره به د قبایلو په دې موجوده نظام باندې اعتماد چې دی دا لږ ډېر بحال شي.
شاه پټک دغه پښتنه هم لري چې غلط فهمي پر ریاستي کچه ولې یوازې له پښتنو سره جوړیږي. هغه ویل راو انور په کیس کې هم پاکستانی میډیا دغه تاثر ورکولو چې ګڼې دغه پیښه هم د غلط فهمي نتیجه ده. دوی په دې اړوند بیا وایي
راو انور کله نقیب شهید دا واقع چې هغه کړی وه، نو هغه ورځو کې هم په میډیا باندې داسې تاثر ورکولو کوشش شوی و چې دا غلط فهمي وه. دا غلط فهمۍ دا خبره صرف پښتنو ته سره وتلې چې پښتانه به وژل کېږي او دوی به وایي چې دا غلط فهمي وه. او دا قسمه واقعات چې کوم افسران کوي د دې ریاست وجود دپاره یو لویه خطره ده. دوی داسې حرکتونه کوي، داسې کارونه کوي چې د هغې د وجې نه د پاکستان ولس د دوی نه مکمل نفرت کوي لګیا دی او د پاکستان اکثریت چې دی هغه د دوی خلاف ده، هغه د دوی د پالیسیو خلاف ده، هغه د دوی د کارونو خلاف ده.
یاره دی چې جنوبی وزیرستان انتظامیه د مارچ میاشتې په نیمایي کښې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په کسانو واڼه سیمې ته په راتلو بندیز اعلان کړی دی. دغه پرېکړه یوې جرګه کې شوې وه چې مشر یې د پولیټیکلۍ دغه مرستیال مشر کمران خټک کوله. د غورځنګ غړي دغه پوښتنه راپورته کوي چې د جنوبي وزیرستان سیول او ملیټري انتظامیه ولې د غورځنګ څخه دومره یریږي. هغه د منتظر بیټنی یو شعر چې داسې خلک شته دي چې له کوره نه دي پېژني، پټ پدې ښکاره کړي په هر څه ملنډې موهه. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، دیوا، جنوبی وزیرستان.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نا زمگا یو سات خبری خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسې یو سم د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د عدالتونو لخوا په سیاسي چارو کې د لاس وهنو پر سر یو غریبیا ستري نیوکه کړي دی او وایي چې سیاسي مشران دي خپل کارونو ته پرې خودل شوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په ډیر غازی خان کې یو جلسې ته د وینا کړي. نور تفصیل لري په دې حق لازم خبريال.
دا پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقانه واسي ویلي دي عدالتونو لخوا سیاست مداران په نخ کولو لوجه په هیواد کې سیاسي غیر ثباتي پیدا شوې ده او سیاسي فیصله د عدالتونو پر ځای باید چې ولس وکړي. د پنجاب ډیر غزي خان کې وینا په وخت وزیر اعظم شاهد خاقانه واسي یو ځل بیا په عدلي تنقید کړی دی او ویلي دي پاکستان کې اوس خلک د عدالتونو لخوا د خپل سکون لري کولی شي چې دلته کار کول غواړي او دغه شان کې دوه لوجه به مسلې نور هم زیاتې شي. د دوی وینا وه سیاسي فیصلې عدالتونو پر ځای باید چې ولس وکړي ځکه چې د ولس فیصلې کله هم غلط نه وي. د وزیر اعظم وینا وه که چیرې هم دغه شان عدالتونو لخوا د سیاستمدارانو نښه کولو لړۍ روانه وه نو هیواد کې به غیر ثباتي زیاته شي.
پاکستان میں سیاست کو عزت نہیں دے گی, یہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کرے گی. سیاست کے فیصلے پولنگ اسٹیشن پر ہوتے ہیں, عدالتوں میں نہیں ہوتے. اس روایت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای کچر سیاست مداران هم دغه شان په نخ کیږي نو بیا بدل د سیاسي ثبات هم نوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا خبره داسې حل کړې دي چې سره زوړاندې د ستر محکمې مشر قاضي جسټس حاکم نثار سره ملاقات هم کړې دي او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د ملاقات مقصد د حکومت او عدلیه ترمنځ اغه تناو یا تاو تریخوالی کمول وو کوم چې د ستر محکمې یو فیصله پس نواز شریف د وزیر اعظم سوکینه لری کولو پس پیدا شوی وو. شاهد خاقان عباسی وینا وه وړاندې هم دوی د عدالتونو احترام کړی دی او بیا به هم کوي, خو باید چې سیاسي فیصلې عدالتونه ونه کړي. بلخوا کراچۍ ښار کې د ستر محکمې مشر قاضي جسټس حاکم نثار ویلي دي چې د مداخلت یا ګوتوهنې سوچ هم نشي کولی خو مجبوره دی چې داسې کوي ځکه چې دوی کوم کارونه کوي هغه هم د ولس ښېګړې دپاره دي. کراچۍ ښار کې بیلابیل اورونو په وخت یو خبریال چیف جسټس حاکم نثار ته ویلي دي کوم کارونه چې د حکومت کول دي هغه دوی کوي. په ځواب کې ورته مشر قاضي ویلي دي چې د دوی لخوا مداخلت له وجې کراچۍ ښار مسلې په حل کېدو دي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن په عدلیه تنقید تر څنګ نږدې ورځو سینټ انتخاباتو کې د درغلو خبره یو ځل بیا کړې ده او ویلي دي باید چې د سینټ نوی منتخب شوی چیرمین او سینټران سوګند پورته کړي چې دوی د پیسو له ذریعې ووټونه نه دي اخیستي.
د بلوچستان سیلنکار وای چې دغلته کې د نو سیاسي ګوندونو مخې ته راتله سرګندوي چې د ملک ادارې یا پوز دغلته کې داسې سیاسي ګوندونه جوړوي چې د زړو سیاسي ګوندونو مخه ونیسي. څوک چې دغلته کې د خپل حقونو لپاره کار کوي, د خلکو د خپل سیمې لپاره کار کوي, دغه نوي ګوندونه مخې ته راتلل. په دغه کې یو سیاسي ګوند بلوچستان عوامي پارټي هم ده. د دغه په حق له دې ورډي خبريال حمید سمسور نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
په بلوچستان کې له مسلم لیگ نون څخه جلا سوی او د مسلم لیگ کاپ غړو په ګډه باندې د بلوچستان عوامي پارټي په نامه باندې نوې سیاسي ګوند اعلان کړی. تر دې لمخه دوی په ګډه باندې د روان کال د جنوري پر 14 باندې د مسلم لیگ نون د سردار ثناء الله زیری حکومت ختم کړی چې بیا یې د صوبې شپږ سناتوران وټاکل او هم له دغه ډلې څخه صادق سنجرانی د سینټ د چیرمین تر چوکۍ پورې ورسېدی. په بلوچستان کې سیاسي څېړنکار عبدالخالق رندوی چې د سردار ثناء الله زیری په موده کې د مسلم لیگ نون او وزیرانو او د صوبایي اسمبلی وغړو ته هیڅ ډول واک او اختیار نه و او بیا چې کله د مسلم لیگ نون حکومت ختم کړل شو نو مرکزی حکومت هیڅ ډول عکس العمل نه کوي. په ډاګه د مسلم لیگ دغه 22 غړي چې زیاتره هر وخت په حکومت کې وي دوی مجبور چې د بلوچستان د حقوقو او د خپل ځان د تحفظ لپاره بلوچستان عوامی پارٹی پرانستہ
جو نئی جماعت بنائی ہے اس کے پلیٹ فارم سے یہ اپنے حقوق کے لیے زیادہ بہتر انداز میں جدوجہد کر سکیں گے.
چکم نوی گوند جوړ سوی دی دا د خپل حقوق لپاره پر شتو غباندی کچيري لنوي ټوټه کونه ورسته حکومت پرانستل شي او دوی ته برخه ورکول شي نو دا به د دوی لپاره تر ټولو شمو کوي. د بلوچستان د مرکزی حکومت په کارخانو کې د ملازمتونو کوټه, په مرکزی ملازمتونو کې د بلوچستان د خلکو استازیتوب, د حقوقو د لپاره دوی پر شتو غباندی ځخ پورته کولای شي. لیکوال امان الله شادزایوی چې د دې ګوند پرانسته لوی مرام دادی چې دوی د حقيقي جمهوریت ګوندونو مخه ونیسي.
منصوبه ده چې د کومپلستان او د مسلم لیگ لار بنیسو. اصل هدف مسلم لیگ ده. مسلم لیگ خپل شخصیت مجموعه ده لیکن شاته خلق وي ګور پارټي چې بلوچستان ده حقيقي نمائندگان چې د پښتونخوا ده, جمعیت اسلام ده, بی ان پی ده, این پی دا قوتوں دا سر کدا پارٹی جوڑے جی کبدے کی قبائلی شخص ووٹ لے کن عام سڑی شدہ دا ووٹ نستا یعنی اسمبلی کی نسل اصلے نو گور دا خلم ہم کنفیوز دا دو دی مقاصد واضح نہ دا منصوبہ واضح نہ دا
لکھوال امان اللہ شاہ زیوی چی پا موجودہ نظام کی پا کامی اسمبلی کی دا پنجاب دا خلگو اکثریت دیر زیاد تی کشنی صوبے خپل حقوق نسی ترلاسہ کولا
دستور پر یاد بلوچستان چی دا سینٹ کی خو اختیارات لری نمائندگی پر قومی کی تو حیثیت نستا بالکل حاکم چی صوبہ پنجاب دی تقسیم سی بھاولپور او پنجاب بیا خو پنجاب کمزور کی کنه کدا پنجاب نہ سی پدے پنجابی اکثریت پدا کو مسلم لیگ دوی اکثریت د سہ سے درن سل پاک حیثیت نہ تقدر اس کے پکیلو نو دا لازمی دا چ گور زخ لدی حاکم چ فاشا جلا صوبہ دی جوڑ سی ک فاشا صوبہ جوڑ سو بالپور صوبہ جوڑی سی بیا دوی اکثریت ہا ختم ہوئی دا لازمی دا شدا دستوری تبدیلی بیا خو پاکستان خپل حق اخستے سی کے پی دا سندھ فاشا دا بالکل نمائندگی بھائی
سیاسی څړنکاران وی چې په دغه غوند کې په دوی کې زیاتره نوابان او سرداران شامل دي او مقتدر حلقو ته نزدې اوسېدل دي. په دې کې د نواب مکسی، چنګیز مری، سردار عبدالرحمن کتران، دور محمد نصر زامن شامل دي. څړنکاران وی تکلې دا کړی دي لمخ کې پلرونو اوسې زامن د سیاست میدان ته راغلي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري ډیو ټلویزیون، کوټ.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 0503.
وایس اف امریکا د بریډیو او ټی وی خبرونه د قدر منوریدونکو سم په افغانستان کې د هلمند ولایت حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د مطالبو پر سر چې کوم احتجاج کوونکي ناست دي د هغوی د لوږې هړتال یا احتجاج چې دی هغه په دویم ورځ هم روانو چې پکې د 1200 خلکو روغتیایي حالت چې دی هغه اندېښمن دی. نور تفصیل لري د افغانستان څخه زموږ خبریال حقمل روان.
د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا ښار کې د تیریو نه رئیس دی افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د نه کولو پر خلاف د لسګونو ولسی خلکو پر لټ دوام لري او وړ مورز مزدیګری وروسته له هغې خپلې خولې ګنډلې او د نه خوړو احتساب یې کړی چې طالبان او افغان حکومت د سولې لپاره وړاندې شوی غوښتنې رد شوې. د هلمند ولسی حرکت د پر لټ یو تنغړی اقبال خیبر له ډیوي سره په خبرو کې ویلې تر هغې به یې د نه خوراک احتساب روان وي چې د جګړې کیلی خواوی دی هلمند په یوې برخه کې د دوو ورځو لپاره د جګړې اوربن اعلان نوي کړای.
تر څو یو وختل چې فقط د دې په توګه دی د هلمند په جغرافي کې دوو ورځو اوربن اعلان کې دواړه لري. لږ وروسته به اتحاد ماته وکړي دا اتحاد روان تر هغه چې مرګونی حالت تر رسیدي. اوس اتحاد لا روان دی د حکومت لوري اعلان خبره سره غوي وکړه چې موږ دی اوربن ته حاضر یو چې له وسلوال طالبانو سره وکړو. دا دوه ورځې اوربن د هلمند په اراضي کې تر اوسه د طالب رونو له خوا څخه جواب نه دی راکړل شوی. نو اوس انتظار یو چې
د هلمند پر لټ کوونکو ویلي لسګونو کسانو د پنځشنبه ورځې رئیس د نه خوړو احتساب کړی چې له امله یې د ګڼو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ده. د هلمند د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد ډیوي ته ویلي روغتیا پاله ډله د احتساب کوونکو په خدمت کې ده او په وینا یې له تېرې ورځې رئیس د 1200 تنو احتساب کوونکو صحي حالت ښه نه دی او 9 تنه یې د بوست روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي دي. نوموړي ویلي تر هغې چې د یو احتساب کوونکو شعوري حالت په بش پر ډول خراب شوی نه وي ډاکټرانو ته د لیک دی یا هم په کېږدۍ کې له درملنې څخه انکار کوي او د کومه حالت ته له رسیدو وروسته یې روغتون ته انتقالوي.
تلور کسان برای د شپې په دولو سوجو پر شاوخه باندې دا غوي سي وضعیت خراب وو نه دي نه و چې په هغه ځای کې دوی ته دوي وسه په بوس روختون کې دوه نفر مو بستر کړ چې تر اوسه بستر دي او دا هغه دوه چې لږ وضعیت سم سو او ته دوي مو وکړ هغه چې په ځان پوه سو چې موږ په شپخانه کې یو سرمان بر او لاړه بر ته خیمه ته نو زموږ د نوي راپور لمخې درې کسان نن پر یو لس بجو شاوخه بیا بوس روختون ته راغلي دي دا غوي وضعیت هم ښه نه دي نو مجموعاً دولس کسان دا زموږ لرو چې
نوموړي زیاته کړه نن یولس بجې درې تنه نور د بوس روغتون ته چې د کوما په حالت کې وو روغتون ته مو انتقال کړل او درې تنه چې په هیڅ حالت کې له خیمې نه وتل او روغتیایي حالت یې ډېر خراب وو د بې هوشۍ په حالت کې مو په خیمه کې هغوی ته درملنه روانه کړې ده
پرون زخپل ور سره ما چې مو سیروم ورته چلان کې دا کار سیروم ته وکتل چې د پاکستان او ټاپا ویل د الله او چې شو ویل دی خو هغه سیروم د الله څخه په توګه چې زمره هم مرکز هم پاکستاني سیروم ځان ته نه لګوم بیا مو په ډیر حکمت باندې د سیوبل سیروم د موسسې خوا چې مو سره وړي و بیا مو هغه سیروم ورته چلان کې چې دا د جرمني هیواد تولید دی بیا مو قناعت ورکړي بیا مو هغه ورته چلان کې په مجموع د هغه کسان چې د هغوی شعوري حالت تر څو چې پول خراب نه شي موږ ته نه د تدابیر اجازه راکړي او نو د انتقال سمون غوښتنې
کوم همدارس د هلمند پر لټکونکو په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د ټولو انساني حقوقو د غوښتنو لپاره روانو احتجاجونو څخه ملاتړ خوده ویلې دي چې په هغه هیواد کې تر ټولو تریخترین قانون دوام لري چې لامل یې څوار لزر پښتانه وجل شوی او یا هم غیب شوی دی د هلمند پر لټکونکو ویلې د کرښې هغه غاړه د پښتنو سره د روانو ظلمونو په خلاف له روانو سوله ییزو حرکتونو څخه لدی عمل ملاتړ کوي چې له هغوی سره مذهبي کلتوري ژبني او تاریخي مناسبات لري حکمل صدات روان امریکا غږ دی وریډیو کابل
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ڈی وا خبرونه ده که موبایل فون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي پته دا www.voadivanews.com هېره نه کړئ
د خیبر پختونخوا په مردان خار کې د شپږ کلن ماشوم چې د جنسي زیاتی وروسته وجل شوی و حارس د هغه په شلم ورځ باندې تر دې وخته د پولیس ته ادارو لخوا په پلټنو کې د مجرم د نه نیول کېدو پر ضد باندې احتجاجي مظاهرې شوي دي د ډیوه راډیو خبریال ریاض حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي
دا مظاهری په مردان ضلع کې د امن جرګې لخوا په داسې حال کې را جوړ کړی شوی وي چې د شلو ورځو د تیرېدو باوجود په مردان ضلع کې د جنسي زیاتی نه وروستو وجل شوی حارس قاتلان نه دي گرفتار کړی شوی د دې نه وړاندې د مردان ضلع شپږ کلن ماشوم د اجتماعي زیاتی نه وروستو تیزندي کړی شوی وو خو د پولیس لخوا د حارس د وجنې مقدمه هم درج شوی وه او د ترهګرۍ د مقدمو لګېدو باوجود پولیس تر اوسه پورې هیڅوک نه دي گرفتار کړي په دې موقع د امن جرګې مشر سید کمال شاوایی د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیس خلکو ته پته پوز ورکولو کې ناکامه سره مخ دی
پدې کې پولیس ناکامه شو پدې کې زمونږ د ضلع ډی آی جی ناکامه شو ڈی پی او ناکامه شو صوبایي حکومت ناکامه شو او قاتل گرفتار ده شو مونږ پولیس ته وایو چې د حارس قاتل نه شنو د پولیس خو خپل حل داري د تړې د سچو ځوې هغه شوي دي تر اوسه پورې هغه د سچو هغه ځوې نه دی پاسي اپ کړی نو دا تمه مې ساتي د پولیس نه دا توقو دا بالکل خام خیالي ده مونږ بالکل د مردان د پولیس نه د مردان د انتظامی نه دا کم ماشوم
مظاهره چانو کتبی او بینرونو اوچت کړي وو چې ور باندې د حارس د قاتلانو د گرفتارې نارې درج وي په مظاهره کې د مردان ضلع د عیسائی رورولې کارکونکو هم په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو دوی په لاسونو باندې تورې پټې تړلې وي او تورې جنډې هم اوچتې کړې وي دوی د مردان ضلع باچا خان چوک دوه ګنټې بند کړي وو شو. سید کمال شاہ اویل چک پسلی رشتو گنٹو کی ککڑ مردمان اوننی ولی شول نو دوی با دا خیبر پختونخوا دا اعلی وزیر دا کور پولان دا احتجاجو نا اکلی دوی دستر محکمی سپریم کورٹ نا دا پیخی دا نوٹس اخستو غختن هم اکلا
چکا چلی دا حریس قاتلان دا گرفتار نشو نو بیا با دین دا پس دمانگ اکتام دای چی مونگا پی خور کی بیا چی پنیسٹر هاوس گیرا کو اوکو بیا دا مونگ دا آواز چیف جسس سیب تا اندر شید نا دی حریس دا تپوس منگا سپریم کورٹ چیف جسس دی دکا شو موٹی واقشتا نو دی مردان دا عوامو دا دی سوپی دا خلقو دا طولو بتا سلیوشی کنین نظام او سسٹم فیل دی نو دی نباد با انشاءاللہ مونگ دا عزم کردی دی چی آواز حریس نا پا دی سوپا کچ با کم دے کی ظلم کی گی زیادی کی گی انشاءاللہ امن جرگا بدا آئی تپوس کی
یاد دیوی د خیبر پښتونخوا په شمول د مل په نورو برخو کې هم د ماشومان او هلکانو او جنکو سره د جنسي تیرو پیښې زیاتې شوې دي او غیر دولتي ادارې وایي په روزانه توګه د ملک دننه یولس ماشومان سره جنسي زیاتې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. مونگ دا ویپانے پتا دا voadnews.com.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او د ټی وی خبرونه د قدمونو اوریدونکو سم د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریس د اسرائیل او د غزه په ګره پوله د جمعې پر ورځ شو خونړو انخطو آزاد او بی طرفه پلټنو غوښتنه کړې ده چې پکې وو فلسطین وګړي وژل شوي او سوالس سوا نور ژوبل دي. نور تفصیل په دې حق راکوي منازه شهید.
په غزه کې په زرګونو فلسطینیانو د اسرائیلو د پولی په لور یوه شپږ اونیزه لاریون پیل کړی. فلسطینیانو پولی ته نږدې پنځه لوی خیمې درولې دي او د بیرته ستنېدو ستر لاریون نوم یې ورکړی. دا د هغې ورځې په یاد دی چې په کال 1948 کې اسرائیلي پوځیانو په ناقانونه ډول د ځمکې د غصبولو له امله شپږ فلسطینیان پکې ووژل. دا لاریونونه د می په 15مه پای مومي او فلسطینیانو د نکبا یا تباهی نوم ورکړی چې په 1948 کال کې د اسرائیلو د دولت د جوړېدو له امله په سلګونو زره فلسطینیان له خپلې مینو څخه په زوره شړل شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي چې د 10,000 شاوخوا فلسطینیان په 500 سیمو کې له اسرائیلو سره په پوله راغونډ شوي دي. دوی تایید کړی چې د راټول شوو کسانو په لور یې ډزې کړي دي. د اسرائیلی پاوز په وینا د غولاریون کوونکو ټایرونه سوزولي، د اور او تیلو بوتلې او ډبرې پر پولی وهلي. د فلسطینی د روغتیا چارواکي وایي چې د جمعې ورځې له لاریون پیلېدو مخکې دوه تنه د اسرائیلو د ټانک په ګولۍ په خان یونس سیمه کې ولګېد او ووژل شوه. حماس ډله وایي اسرائیلو د دغو دوو تنو په وژلو غوښتل فلسطینیان وویروي چې په دغه لاریون کې له ګډون څخه لاس واخلي. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هنیه لاریون کوونکو ته ویلي دي چې د فلسطین یو انچ ځمکه به هم له لاسه ورنه کړي. راپورونه وایي اسرائیلو د غزې پر پوله داسې سیمې جوړې کړي دي چې د عامو وګړو ورتګ باندې یې بندیز لګولی او په سیمه کې یې د خپلو پوځیانو شمیر دوه برابره زیات کړی. اسرائیل ویره لري چې دغه لاریون به په داسې ټولیز خوځښت بدل شي چې له پولې به د خلکو د اوښتو لامل وګرځي. دوی په خان یونس سیمه کې د اسرائیلو د ټانک ګولیو دفاع کړې او ویلي دي چې په سیمه کې دوو شکمنو کسانو پر پوله دا وختو هڅه کوله چې دوی ګولې پرې وهلي دي. د اسرائیلو دفاع وزیر په غیر معمولي توګه په عربي ژبه ټویټ وکړ او حماس یې په دې تورن کړ چې د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. بل لوري ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټاکل شوې ده چې ډیر زر به د غزه په دې ستونزې باندې غونډه ترسره کوي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سر وګي نور ډیر زیات دي.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پوله بندېدو باندې ک یو خواته کاروباریانو ته لوی زیان او نقصان رسیدلی دی، نو بل خواته کروندګرو ته هم مسلې پیدا شوې دي. هغه کروندګر چې دوی به خپل فصل تیارو او هغوی به په مرکزي آسیا ته وړو دپاره د افغانستان پوله کارول، افغانستان اړخ ته به دغه د دې پیداوار د اړولو سره د زمیندارو په ګټه کې هم یو قسم لا غټه غټه کېده، لوی لاس ور سره کېده. د دغه پولې تړل کېدو سره د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو کروندګر هم د مشکلاتو سره مخ دي. د دغه فصلونو یو غټ فصل غنې دی چې د دینه به ګوړه تیاری ده، دغه ګوړه به مرکزی آسیا ته تلله. د دغه پولې تړل کېدو سره د غنی فصل څخه چې کومه ګوړه تیار شوی سه غنی کال، هغه په مارکیټ کې انتهایی خطر راغلی ده او د زمیندارو ډیر زیات لوی تاوان او زیان شوی دی. دا په داسې حال کې چې د میلیونو خاوندان د دغه غنو چې کوم کروندګر زمیندار دي، د هغوی د فصلونو لپاره کمې به یږدي، نرخ ورته ډیر زیات ښکته ږدي او دغه ښکته نرخ زمیندار ته واره نه کوي. نو اوس زمیندار مجبور شوی دی چې د غنی فصل په نورو فصلونو بدل کړي. د دغې لپاره چې کوم نوي فصلونه به د غنی ځای نیسي یا داسې غټ فصلونه تمکوشو، د دې ځای به کوم فصلونه نیسي، د ډیور اډیو خبریال ملک وقاص په دې راپور تیار کړی دی.
غنې د پښتونخوا کالیز نغداور او غټ فصل دی چې کروندګر او حکومت هله کوي چې د دې لاندې ځمکه او پیداوار کې اضافه وشي. د تیرو وختونو داسې په لس لکه اکړه دا غنې هم کرلی شي. تیر د چینې او غاڼې موسم کې د غنې او ګوړې کم نرخ کروندګر غټ تاوان سره مخامخ کړی دي. اوس پس پرلی کې د نوې کروندې او د خصمانې وخت کې کروندګر په دې حیران دي چې څه وکړي. ډیرو کروندګرو د غنې ځمکه کما کړی ده او ورسره نور فصلونو ته لاس کړی دی. کروندګر په دې حق لخ په لهیلې صدا سرګندوي
او سره چې وا هغه پروس کال په 12.5 روپیا و اخره پوري او در اوس چې را او شروع را لا خلکو خور بلا پوره نه شروع کړي او په 1530 روپیا باندې اوس نه شروع نه په 1530 تا. نو زما د حکومت نه خواست دي زه ته ویم چې را د پنجاب حکومت زمیدار د پارسونه ارسه کوي، لکه سره وتردان کړي، تخمونه وتردان کړي، دا دوایان چې کمی چې یای وتردان کړي، ولی چې زمیدار خي نو ملک په وسر هي. اوس مونږ دا دغه کو چیر په غنی باندې تاوان ډیر کیږي، نو مونږ دا اوس دا پټې سم کو تاولې دو، نو دې کوس مونږ بینډې کړو. نو
تر اوسه پورې پینو حکومت څه دغه واغشته خدا مل د پاش کوم مل لیټ روان شو دا چې مل لیټ روان شو دې خو ډیرو خلکو نه چا چې غاڼې ویږي خو غاڼې کړلو یا ګټو یا تاوان خو بس پسلی سنبھال کو. داسې خلک سچ یږي غنم نو کړل غنو پسل تلر نشو، ولی مل روانې ده نه ریډیو ته چتاو نه، نو مل ولاړو او غنګان ځای غاڼې نه به سودا هن پات شو، غنم مون کړل دغه پسل په خراب شو. اوس چې کم دی خورې چې کم دی پروس کال په 12-12.5 روپیا بوره وا د سپینې سره چې دا غنن سبا دا دی 1530 تر رسیدلی دا او دا روان ده نور مم خيږي، ځکه چې اوس خلک زمیدار پسل لخور ورکی او وروړي سپینې سره نو دا د لنورم روانه کپ
بلای څه قسم نه راځي څو خيو په نو څو څه څو بلای څه څو نه راځي څه بلای تر څنګه راځي.
د خور سره ضرورت په وخت سره بازار کې کم شي او نرخ یې زیات شي، کله هم چې داسې حالات وي نو په بازار کې سره نه ملاويږي. جاوید دکاندار وایي چې یوریا ډی ای پی دوی د پنجاب نه راغواړي چې ورسره زهریلس پرېګان هم ګراني شي. دي
دا اکتوبر نه ګراني، اکتوبر نه تقریبا ډی ای پی 600 روپیا پورې ګران شو. یوریا عموم شارټیج دی دا ګیس وجره کنه جی، ریٹ ہے دے 1380 روپے، مارکیٹ دے دلتا 1500 روپے. دا منگ دا پنجاب نہ بیارا واڑوں پا دے 70-80 روپے پر بیک خرچہ راضی کیا نا جی.
پدې حق له سیاسي او سرکاري چارواکي وای چې حکومت دې وخت کې داسې اقدامات نه لري چې کروندګر له پکمه بیا یا مفتخور سره ورک. ملک وقاص خان وای سو اف امریکا ډیو ټی وی ریډیو په خبر.
ګرانو خدمتونه بدون کو کتن کو ډیره مننه کو چې موږ سره ملګری وای زمګه دا یو ساته خبري خبرونه ما پر یوټیوب باندې اوریدله او په ټي وی سکرین باندې ما و هم لیدا ډیره مننه کو اوس هم رات کې خبرونه ته تیار اوسه نایله محمد او وکیل خان به های فایو خبرونه تاسو ته باندې کوي دغه تقوا کو سید د دې یو ساته خبري خبرونه پر باندې کولو کې موږ سره ټیکنیکل اړخ ته پروډوسر او موږ سره عدنان رشید هغه نه هم ډیره مننه کو د خبرونه باندې کوونکی وګمجالوان
او زاش پاکومن
اخلو ساسونه اجازه تعالی پمن
تعالی پمن